ماس پکین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریدا سیال د دې خپرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد یې پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یوه ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې خدمات ونه لري. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنځ غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړی زیاتوي چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لویې لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 203 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته ښځې او 1 اویا ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 تنه افغان بندیان را خوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 1200 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. په ایران کې 3 تنه نور معترضان په اعدام محکوم شول چې له دې سره په اعدام د محکومو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. د ایران د قضا اړوند میزان ویبپاڼې خبر ورکړی چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورتسفلا د مظاهرو پر مهال د بسیج ملیشو د 3 غړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور پیدا محکوم شوي. په دې قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ وو په 14 کاله بند محکوم شوی. د څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته مظاهرې پیل شوي، ایراني چارواکو مظاهرهچیانو ته سختې سزاوې ورکړي او تر اوسه پر 4 کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی چې 2 تنه یې 2 ورځې مخکې اعدام شول. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغه وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهاله ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلي دي چې د چین سفارت بخپله هغه او به خپل پالیسی هغه مهال بدل کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لري کړي. دا اعلان یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل کوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی او په دې پروګرام کې مو زفر د سیال قربانې. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې چې په افغان ځوانانو کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه لکه لیکوالي، شاعري، انځورګري او داسې نور فرهنګي فعالیتونه په 13 کلونو کې څومره وده کړې ده. ځوانان څومره له لیکوالۍ او شاعرۍ سره لیوالتیا لري؟ په ټولنه کې د لیکوال او شاعرانو شتون څومره مهم دی؟ حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څو رول لري. کتاب لوستل او مطالعه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به موږ د پروګرام له میلمنو سره چې دوی را سره په خبرونه کې وصل شوي دي ورسره به مطرح کړو. دغه پوښتنې به ورسره وشاربو. همدارنګه تاسو هم کولای شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ. اول تر ته خپل نظرونه پرېږدئ. د خبرونه په جریان کې به ستاسو نظرونه هم را واخلو. د خبرونه میلمانه مو شاعر او لیکوال سید شینواره، شاعر امینه فنا، همدارنګه شاعر غوث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبریال شهید الله زواک دي. دوی سره خبرونه کې وصل شوي دي. امینه جان، خبرونه کې وصل ده. اغلی امینه، تاسو ته ستړي مشي وایم، په خیر اغلی. که تاسو راته په پای کې وایي چې تاسو شاعر یاست او نن موږ په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ځوانان څومره لیوالتیا لري شعر او شاعرۍ سره، تاسو څنګه مخه کړه شعر او شاعرۍ ته؟
سلامونه علیکم فیدجان، تاسو ته د زرینا جوړ ټولو قدرمنو همکارانو او ریدونکو درنو مېلمنو ته خوشاله یم تاسو سره خبرونه ګډون کوم. زما شاعرۍ سره شعر لیکل یو لاره ده چې د ماشومتوبه مې له شاعرۍ سره مینه وه او د دې مینې سبب چې او دا مې هیله وه چې زه باید یو وخت شعر ولیکم، ځکه مې شاعرۍ ته مخه کړه. بیا علت یې د شاعرۍ سره مینه وه چې پوښتنه یې د شاعرۍ مطالعه وه.
نه امینه جانې، تاسو څومره وخت کېږي چې شعر شاعرۍ ته مو مخه کړې ده؟ څو کلنه وي چې شعر شاعرۍ دې پیل کړه؟
تقریبا یو کال چې مې شعر لیکل پیل کړي دي. دا مهر هیڅ تر اوسه شعرونه لیکمه، دا چې څومره وخت شاعر یم یا نه یم دا خو دوستان قضاوت کوي، خو دومره وخت کېږي چې شعر لیکمه.
چا ډېره تشویقولی شي ته کولی شي شعر ولیکي یا کولی شي آینده کې ښه شاعر شي؟
زما د کورنۍ غړي وو، زما هغه چې هغوی زه تشویقولم، ځکه زما مور هم شاعر وه او زما نیکه هم شاعر وه. هغوی به همیشه ما به ماشومتوب کې به مې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کول یا به مې لوستل، نو نیکه به مې په دې ورځې تشویقولم چې ته خپل همدا استعداد لرې چې ته راتلونکي کې شاعر شي. همدا بیا وروسته چې شعر لیکم، اګر چې هغه وخت ما دا څه به مې چې لیکل هغه ته به مې شعر هغه نه ورکړو، خو نیکه به مې ډېره تشویقولم ویلي به چې ته به راتلونکي ډېر ښه شعرونه ولیکې. همدا د کورنۍ تشویق و په لومړي سر کې، وروسته بیا چې نورو استادانو سره مې خپل شعرونه شریک کړل هغوی په ډېره تشویق کړم، یې هڅولم په دې لار کې چې زه کولی شم.
ډېره مننه امینه جانې، دا چې لومړی شعر مو څنګه لیکلی و، دا چې اوس شعرونه مو څنګه دي، دې باندې به وروسته خبرې وکړو. زموږ د نورو قدرمن میلمانه هم وصل شوي دي، ښاغلی غوث نوري او شهید الله زواک، دوی هم راسره دي. نوري صاحب، که تاسو درشو تاسو راته ووایئ، تاسو هم شاعر یاست، تاسو څنګه خپله شاعري پیل کړه؟ نوري صاحب زموږ غږ لري؟ نوری صاحب که زموږ غږ اورئ، مهرباني. فکر کوم چې نوری صاحب د انټرنیټ ستونزه لري، د هغوی انټرنیټ سم کار نه کوي. ستونزه به حل شي، هغوی به بیرته راسره خبرونه کې وصل شي. ښاغلی زواک، تاسو به درشو، تاسو په خوست ولایت کې یاستئ، هلته خبریال هم یاست، د دې تر څنګ په فرهنګي فعالیتونو کې هم ونډه اخلئ. هلته د ځوانانو علاقه د شعر سره، د لیکوالۍ سره او په ټوله کې د فرهنګي فعالیتونو سره څنګه ده؟ که په دې اړه راته ووایئ.
بله، سلامونه سیال صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او په سوشل میډیا کې چې څوک موږ په دغه خبرونه کې تعقیبوي هغوی ته هم سلامونه وایم. ډیره مننه. بله، په خوست کې د خلکو لیوالتیا، د خلکو هغه نزدیکت له شعر او شاعرۍ سره او د فرهنګي کارونو سره بیخي ډیر دی، او ډیر پاتې شوې دي خوست پر لحاظ کې دي مثلا هغه کې علمی برخه ده که نور داسې مسائل دي د دې ترڅنګ په فرهنګي موضوعاتو کې هم وروسته پاتې شوی نه دی ځوان شاعران او اوس وخت کې دغه ځوان رون آن دي او فرهنګ پال کوشش کوي چې فرهنګي مسایلو ته ډیره ترجیح ورکړي او ډیره ښه وځلیږي دلته دغه چاروم لکه مرغه چې په خوست کې د فعالیتونو بیخي ښه دي او ګڼې مشاعرې جوړیږي دلته ګڼ لیکوالان لرو او ګڼ داسې پروګرامونه دایریږي چې په هغې کې شاعران ملګري راټولیږي په هغې کې د مثلا مشاعرې کېږي او د شعر له اړخه بیانو د دوی ترمنځ هغه د بیلابیلو موضوعاتو چوکاټ برابرېږي څو هغه بیا ښه تشریح هغه بحث بیا کراغې وروسته پیغږیږو نو په ټوله کې خوست په فرهنګي لحاظ او په خاص ډول دلته بیا د شعر او شاعرۍ حالت کې بیخي ډیر ښه دی او خلک پکې ډیر په شعر او شاعرۍ بوخت دي او فرهنګي کارونه کوي.
ښاغلی ځواک دا مرته وایي چې زیاتره په د افغانستان په کلیوالو سیمو کې موږ داسې ځینې شاعران لرو چې هغوی دغه ولسي شعرونه ډېر ښه وایي که هغه لنډۍ وي که هغه څلوریزې وي دوی په چاپی شکل باندې دغه شیان ساتي که همداسې خوله پخله یو نه بل ته پاتې کیږي. بلې از واک صاحب زما پوښتنه مو واخیسته. از واک صاحب که زما پوښتنه مې پوښتنه مو واخیسته میره باندې ځواک صاحب انټرنیټ هم ستونزې لري متاسفانه چې موږ د دوی غږ نه اورو. امینه جانې تاسې ته به راشو تاسې راته ووایئ چې تاسې کله چې شعر لیکل پیل کړل لومړنی شعر مو چې کله ولیکلو د هغې په اړه راته ووایئ چې هغه شعر مو تر اوسه ساتلی دی که نه؟
بله یو فریده جان ما زما لومړنی شعر ته کتاب کې هم راغلی دی زما هغه شعر ما ته ډېر ګران شعر و ځکه چې هغه کله چې ما لومړی شعر ولیکه نو ډېره زړه نازړه وم چې دا به څنګه وي نو هغه وخت د یوه خپرونه وه چې کاروان صاحب کوربه و نو هغه سره مې شریکو ډېر خوښ و بیا مې هماغه شعر کتاب کې هم راغلی دی او هغه شعر مې ساتلی دی.
کلندر ته وای دا شعر پاړه مو د څه پاړه مو لیکلې وو موضوع یې څه وا او څنګه شعر وکړه دغه پاړه ته وای لیکل
موضوع تقریبا د خلکو د ژوند د حالات پاړه و یا زه په ته راته یاد چې لمړی به ته داسې چې زه نه خپلو ارمانو شاته ولاړه د حالاتو د لمبو شاته ولاړه او د فالو پیڅکې چان د لیدلې د حیا د دنګ غرو شاته ولاړه دا یو شیر ټول راته یاد نه دی د دې کې د کیا له
تاسو به سره وګرځو من نه جانې نوري صاحب بیرته موږ سره وصل شوې ده هیله مندیم چې دا ځلې انټرنیټ سم کار وکړي او موږ کولای شو چې د دوی خبرې ولرو. نوري صاحب تاسو راته وایي تاسو هم شاعري استه شاعري مو څنګه پیل کړی ده؟ بلې نوري صاحب زما غږ لرې؟ متاسفانه چې موږ د نوري صاحب غږ نه لرو او د دوی انټرنیټ ستونزه ده دوی موږ سره خبرونه کې نشي وصل کېدلی. خیر هڅه به وکړو چې نوري صاحب د ټلیفون د لارې راواخلو چې موږ هغوی سره خبرې اترې ولرو. که ځواک صاحب راسره وي ځواک صاحب ته به ورشو. ځواک صاحب زما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کله چې شاعران شعر وایي یا لنډۍ وایي یا څلوریزې دا زموږ په پښتنو کې ډېرې زیاتې دي. آیا دغه شعرونه په چاپي بڼه باندې شته لیکلې بڼې شته که یوازې داسې خوله په خوله پاتې دي؟
بله ډېره زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه سیال صاحب. په عموم کې ولسی ادبیات دی وی ټولنې یا دی ملت هغه مهمه بډای برخه شمیرل کیږي. لکه په پښتو ادب کې چې لنډۍ ډېر یادېږي، نه تنها موږ په ولسی ادب کې فقط لنډۍ لرو، بلکې نور صنعتونه هم شته دي، نور سینفونۍ هم لرو. بله، که څه هم په اخیرو کې کوشش شوی دی چې دغه برخې ته کتابي بڼه هم ورکړل شي، لنډۍ شوي او نورې برخې لکه څلوریزي او سروکي، دا ټول. خو یو مسله شته چې دې ته ډېر زړه څوک نه ښه کوي، ډېر څوک زړه ورته نه نیسي. هلته لوی علت دا دی چې د ولسي برخې کومه هغه چې دی هغه د ټولنې ګډ مال دی، یعنی ولسي مال یې بولو، یعنی په فردي لحاظ د یو چا په نوم دا مسایل نه راټولېږي. په دې خاطر هغه لیوالتیا هم کموي چې یو څوک په دې باندې کتاب چاپ کړي، د دې په کتاب مصارف په غاړه واخلي او یا یې هم ټولنې ته ورکړي. فکر مو کړي دا مسایل تر ډېره په شفهي بڼه ډېر ښه پالل شوي دي، ډېر ښه پاتې شوي دي، نسل په نسل لاسې پاتې کېږي، دوره په دوره، یو نه بل ته بل نه بل ته. که کتابي بڼه ورکړل شوي هم ده، خو ډېره کمه ده او په نشت حساب غوندې ده.
ځواک صاحب، دلته یو بله پوښتنه مطرح کیږي چې کله چې شاعران شاعري کوي یا لیکوالي کوي، دا یو فکری کار ده او ډېر زحمت ته اړتیا لري. د دې لیکل، د دې راټولول، څه فکر کوي چې که چېرته دوی سره مالی ملاتړ وشي، دوی به زړه ښه کړي دې کار ته چې دغه خپل شعرونه کې وي یا که د بل چا شعرونه وي، که هغه ولسي ادبیات وي، هره برخه کې وي، دوی دا راټول کړي او د یو ټولنې، د یو هیواد، د یو فرهنګ په توګه وساتي؟
او بله، دغه اقتصادي برخې ډیره زیاته مهمه ده او ډیر بحث پی کېدای شي چې ډیری شاعران موږ په ټولنه کې لرو. شخصا زه دغه سي ملګری او ځوانان پیژنم په خوست کې چې دوی شعرونه د شعري ټولګې لپاره بالکل برابر دي او دوی غواړم چې کتاب چاپ کړي د خپل شعرونو. خو یو څه چې دوی شاته کړي دي، یو څه چې دوی ورته زړه نه خکوي، هغه مسله د اقتصادي برخې ده. دوی وایي چې دومره پیسې زنه لرم یا دومره څه ما سره نشته چې ګواکې زه د پاغې باندې بیا کتاب چاپ کړم، هغه مصرف دي زه په غاړه واخلم. دوی دا خبره کوي که څوک داسې را مخ کې شي او چا ویل چې مقصد زه د دې مصارف په غاړه اخلم، بالکل آماده یم چې دغه کتاب چاپ کړم. او په ټوله کې نه یوازې دغه څوک چې خپل شعر لیکي، خپل شعر چاپوي، بلکې هغه موارد چې ولسی برخه پکې راټوله ده، دې ته هر څوک زړه خکوي. زه دا خصیب دوه درې ملګري پیژنم چې دوی په دې باندې ډیر کار کړی، خاص ډول په لنډیو باندې، یعنی داسې کتاب د پاره چې 15,000 2,000 او 10,000 لنډۍ دوی راجمع کړي دي او هغه هم نوی دي هم پخوانی. دوی غواړي چې دې ته کتابي بڼه ورکړي. خو مسله دا ده چې اوس دوی سره دومره څه په لاس کې نشته چې د کتاب په بڼه ټولنې ته وړاندې کړي. دا مسله شته ده او دوی وایي که چیرې کې دا کار وش، دوی سره چا همکاري وکړه، نو لیوالتیا لري چې کتاب چاپ شي او خلکو ته په کتابي بڼه دغه
موارد ورسی. مننه خغلی سواک، د ته به بیرته راوګرځو چې حکومتونه په دې برخه کې څه کولای شي. د باندې بروسته خبري وکړو. نوري صاحب د ټلیفون د کرخینه را سره وصل شوی دی. نوري صاحب، تاسو ته برا شو، تاسو راته وایي د خپل شعر او شاعرۍ په اړه ولي شاعر شوی؟
ډیره مننه سیال صاحب. لومړی خو تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خپل دې کې ټول بروغ جوړي. لومړی خو هغه د داړي کې د ستونزې تړاو باندې له تاسو اوریدونکو بخښنه غواړو. شاعري تقریبا دوه اتیا کلونو کې، څلور اتیا کلونو کې، هغه وخت کې چې د ښوونځي دور و، نو طبعا ښوونځی و او هلته د ترانو ټیم و. که څه هم چې شعر لیکل ما وروسته پیل کړل، لومړی ترانې ویل و چې موږ هغه د شعر ترانې ټیم کې کله داخل شو، هغې وروسته د شعر ته مو مخه کړه. خو آغاز یې همدغه پیل د لیسې په ترانې ټیم کې د شاملېدونه وروسته یو فکر و، یو فیصله الهام له هماغه ځای نه و.
نوری صاحب الهام ته مو اشاره وکړه، زیاتره کسان چې هغوی چې نوي ځوانان وي یا غواړي چې شعر و شاعرۍ ته راشي یا لیکوالۍ برخې ته ورشي، دغې د شعر و شاعرۍ په اړه یو فکر دا ده چې شعر یو ډول الهام ده او هر څوک نشي کولی چې شعر ولیکي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هر څوک د دې استعداد نه لري چې شعر ولیکي که څوک هڅه وکړي کولی شي؟
سیال صاحب، زما په نظر باندې څومره چې زه معلومات لرم، دغه د شاعرۍ د الهام او د ریاضت په پړاو باندې دا یو څه داسې لانجمنه غوندې مسله هم ده، او تر ډېره پورې ځینې لوی شاعران زموږ د فرهنګ او د ادب د برخې سرلاري، هغوی ځینې وایي چې الهام دی، ځینې وایي چې شعر چې دی ریاضت دی. اوس مثلا که ووایو زمونږ استاد چې د خاورې ښه شاعر کاروان صاحب، هغوی وایي چې شعر ریاضت دی. او بیا که استاد فضل ولی ناګار او ځینې نورو شاعرانو ته راشو، نو هغوی بیا الهام ګڼي، ځکه استاد یوه ورځ په خپلو هغه خاطرو کې ویلي د شعر په تړاو باندې چې زه ډېر کله شعر لیکم، او د شعر په حالت کې چې کور ته ځم د کور لاره مې غلطه کړي. شیر خو که د ریاضت مسله کړو، نو ملنګ جان استاد یو ښه مثال دی چې هغه په اصطلاح یو ولسي شاعر وو، خو شعر یې ممکن ډېرو اورېدونکو لوستلی، دغه شاعري لوستلی. نو دغه مسله چې دی تقریبا بیخي داسې لازم او ملزوم ماته ښکاري په شریکه ده. ډېر داسې خلک دي ممکن چې هغوی په دغه برخه کې کتابي معلومات ونه لري، خو اما شعر ولیکلی شي د الهام تاثرات دي. خو اما ریاضت ورسره لازمي ذکر دی چې ولفت صاحب به ویل چې تاسو شعر لیکئ، څو ځلې ما چې کړي چې شعر مې لیکلی بیا بیا مې وران کړی دی، یعنی د دې نه د هغه د ریاضت مسله معلومیږي.
تاسو بیرته وګرځئ نوري صاحب، مینه جانې تاسو هم شاعره یاست، کله کله موږ د خبریالانم چې راپور لیکو یا داسې یو فیچر لیکو، نو اړتیا وي چې په متن باندې څو څو ځلې غور وکړو، له هغې نه وروسته موږ کولی شو ښه متن ولیکو. خو په ټوله کې کله چې څوک لیکنه کوي په دوو حالتونو کې ده، چې یا به هغه ډېر خفه وي یا به ډېر خوشحاله وي. په دې وخت کې کله کله انسانان ښې لیکنې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې شعر الهام ده که کولی شي په زحمت یو سړی یو ښه متن برابر کړي، یو ښه شعر ولیکي؟
زما خپله تجربه خو دا ده چې بالهام هغه لومړی د شعر هغه لومړی بیت یا هغه بالهام خو زما تر اوسه یعنی نه دی لیکلی. همیشه که داسې وایي، خو هر وخت به انسان چې کله ځینې وخت کوشش به کوي چې یو څه ولیکي، خو بالهام زه خپله شعر نه شم لیکلی. کله چې هغه لومړی د شعر هغه لومړی نقطه الهام شي، بیا وروسته کولی شم شعر یعنی شعر تکمیل کړم، خپله فکر باندې کوم. خو هغه بالهام شاید وروسته هغه نه لرم چې تر اوسه مې شعر نه لیکلی دی. همیشه چې الهام راغلی دی هماغه وخت مې شعر لیکلی دی.
مننه مننه کور ودانه مینه جانې ژوندۍ اوسي. اغلی ځواک تاسو ته براشو. تاسو یادونه وکړه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان شته چې هغوی هڅه کوي چې د ولسي ادبیات راټول کړي، مثال مو هم ورکړو. دغلته په افغانستان کې که چېرته په مالي اړخ باندې حکومتونه مرسته وکړي یا ملګري دوستان مرسته وکړي، یو بل څه چې اړخ پاتې کېږي دا چې دغه کتابونه چې چاپ کېږي، ستاسو په نظر څومره افغانان، څومره ځوانان آماده دي چې دا بیا مطالعه کړي؟
بله سیال صاحب، په ټوله کې اول چې یو څوک برازی شعر لیکي او هغوی بیا کتابی بڼې ته سپاري، مثلا کتابی بڼه ورکوي، کوشش کوي چې دا شعرونه په یو نه یو شکل په ځینو نورو مواردو کې، په ځینو نورو محافلو کې یا په ځایونو کې وړاندې کړي، دې خاطر چې د دې شعر نه باید هغه اوریدونکي لاوله متاثرې. دا شاعران ما نه دي لیدلي چې دوی موږ بیخي اوریدلی نه، دوی دی کتاب چاپ کی او بیا دی هغه ډیر خرڅ کړل شي، یا دی هغه یو څوک واخلي د لوستنې لپاره. کله چې په ټولنه کې د لوستنې روحیه قوي شو، بیا په خاص ډول د شعر او شاعرۍ هغه د نورې مطالعې برخې وري خو، نو بیا دلته دواړه کار کوي. هم شاعران هڅې کوي چې کتابونه چاپ کی، او هم د دې ترڅنګ نور کسان کوشش کوي چې دغه ولسی سینفونه راټول کړي او د کتاب په بڼه خپره کړي. د ولسی برخه کې خو د هر چا لیوالتیا شته، مثلا دوی غواړي چې لنډۍ باید ډېری ووایي، لنډۍ باید ډېرې زده وي، او دا هیڅ له ډېرو کسانو سره شته دی. نو دوی مجبور دی چې د لنډۍ یو رقم ته کتاب باید ولري، کاغني باید له نورو لارو استفاده وکړي لکه سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا کې بیا حالت پاشلې غوندي، په منظم شکل دای نشي کولای چې لنډۍ دې زده شي، لنډۍ دې ولولي، یا نور مثلا لکه سروکی. اوس د سروکو به نوم ډېر کم خلک اوریدل، یا شاید موږ وایو چې سروکی، خو ډېر کسان په دې باندې پوه نه دي دا سروکی کوم دی او څه رقم ته موږ زده کولای شو. که دا برخه راټول شي نو هر څوک لیوالتیا لري، اول زه لیوالتیا لرم، بیا بل، بیا بل، بیا بل، چې مثلا دغه کتابونه واخلي او ویل ولي. خبره دا د شعرونو شوه، وروستیو کې یو څو کتابونه په خوست کې چاپ شول، دا د شعرونو. یعنی په ډیره کمه موده کې هغه زر ټوکه کتاب و دوام چاپ ته خبر لاړ. یعنی په دې معنی چې دلته د هغه شاعرانو چې په ټولنه کې ځای موندلی او دوی ډیر ښه شعر لیکي، دا چې ښه شعر څه رقم د هغه بیا لوستونکي ته معلومات کېږي او هغه قضاوت بیا لوستونکي کولی شي کله چې د ده شعر اوري، د ده شعر مطالعه کوي، پوهیږي او هڅیږي نورو ملګرو ته هم دا دعوت ورکوي چې لانه ډیر ښه شاعر دی، کتاب یې راغلی، که غواړي ترلاسه کړي نو کولی شي راوینیسي او مطالعه یې کوي. یعنی دا برخه پکې ډیره زیاته مهمه ده. په ډیر لنډ وخت کې هغه کتابونه چې خرڅول بیرته بل چاپ راځي او هغه نیمایي په ډیرو کم ورځو کې پلورل کیږي یا خرڅیږي.
سواک صاحب، دلته یو پښتنه مطرح کیږي، تاسو د شاعرانو یادونه وکړه، غوی چې ښه شعرونه لیکي یا په ټولنه کې مطرح شاعران وي، خو هغه شاعران یا هغه ځوانان چې نوي دغه برخه ته راځي او څوک یې لار نه پیژني او دغه نمړی ګڼوي، څه فکر کوي چې هغه کومه لار چارو باندې مخته لاړ شي چې په ټولنه کې دغه کتابونه خلک مطالعه کړي، په ځانګړي ډول ځوانان؟
بله، ما مخکې خبرو کې لږ اشاره وکړه چې نوی شاعران چې راځي حداقل هغوی په یو نه یو شکل باید ټولنې ته ځان وښایي چې زه شاعر یم او زه دا رقم ته شعر لیکم. دوی باید مشاعرو کې ګډونو کې او ګډونې کړی. زه یو مثال درکوم، د خوست د سیمې یو ځوان شاعر و، خدای دې وسوبخي، په تیر کال البته دوه کاله وړاندې دای و مړ، او څو ورځې مخکې د دویم تلین مراسم په خوست کې ونیول شول. دا غي په ژوندونه کتاب چاپ نشو، خو ولې په ټولنه کې دومره ژور ځای نیولای و چې نور ملګری و هڅیدل او د دې شیرونه را سره منظم کړل او کتاب چاپ کړ. یعنی دا فکتور باید خپل شاعرانو سره یې، خو څو مسلې شته، هم باید فیسبوک کې ډیر ښه شاعری دی وکړي، هم باید رسنیو سره دوی د نږدې پاتې کېدو له امله دا کار کوي شي، او هم دوی باید په مشاعرو کې وخت نا وخت برخه واخلي، ځکه مشاعری دلته بیا ډیری کیږي. یو مشاعره نه ده، یو مشاعرې ته بلې مشاعرې ته، او دلته بیا شاعران ډیر سره دعوتیږي، راغونډیږي، مشاعرې ته بندیم د دوی لپاره. یعنی که زه ورځم، زه شاعر نه یم خو زه غواړم چې دوی باید واورم. یعنی دوی چې کله په دې مشاعره کې شعر وایي په ما باندې تاثیر کوي، زه پنځو نورو کسانو ته وایم چې دا ډیر ښه شعر لیکي، بیا زه ورځم مشوره ورکوم چې ته ډیر ښه شعر لیکي، که شعرونه داسې منظم غوندي کې او د کتاب بڼه ورکې، دا یو رقم ته روحیه اخلي. بل اخره مجبوری کې نیم کال وروسته، دوه میاشتې وروسته، کال وروسته، دوی به بیرته هغه ته د کتاب بڼه ورکې، کتاب هم چپیږي او کتاب په شعرونه په کتاب کې راځي.
مننه، مننه کوروادان، بیرته براو ګرځو. نوري صاحب، تاسو برا شو، تاسو په ننګرهار کې استي، هلته راته د ځوانانو د مشاعرو او د غوې د راټولیدنو په اړه وایي، هلته شعر او شاعري لیکوالي په ځوانانو کې څومره وده کړې ده؟ بلې نوري صاحب، اوري؟
اوس خو تقریبا په دغه وروستیو وختونو کې که څه هم چې ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي چې هغه د چا خبره د نظام د تغییر سره، د بدلون سره طبعا په ټولو برخو باندې تاثیرات و، فرهنګي فعالیتونو باندې، په ټوله کې په شاعرانو باندې او په لیکوالانو باندې هغه چې نسبت له نورو وګړو سره فیصله یو څه توپیر لري. د خو ډېر کله نازکه خلک بولم، شاعران چې دوی نازکه دي او ناسته او فیصله لږ ډېر محبت ته او ډېر تشویق ته اړتیا لري. نو دوی باندې تبا یو څه تاثیرات و لومړیو کې اوس فعالیتونه گزاره کوي داسې ډېر دغه خبره د ډېر اسپاینی ولم نه دي ځکه ډېری داسې بهیرونه و چې هغه وړاندې و اوس د ځینو ممکن چې ډېری د داسې ستونزو له امله شوي چې هغه په اصطلاح بیکاري غربت یې ځکه بهیر هم چې ته شلایي مثلا یا مشاعره هم چې کوي هغه طبعا امکاناتو ته اړتیا ده پټول کې په اوس کې که څه هم چې کم کم بهیرونه شته دی فعالیتونه شته دی خو یو څه کم رنګه ښکاري د تیر په چیر باندې یو څه ضعیف ښکاري هیله دا ده چې راتلونکي کې دغه برخه لکه څنګه چې ننګرهار هغه د ادب او د فرهنګ زانګو ګڼل کېږي په هماغه لحاظ باندې دلته ځوانان بیا یو ډول ساه واخلي او هغه خپلو کارونو ته خپلو فعالیتونو ته په اصطلاح بیرته تشویق شي سوق شي او د دوی دغه کارونو فرهنګي فعالیتونه بیرته منظم شي.
نوري صاحب دلته یو بله پوښتنه هم کوم په ننګرهار کې په ټوله کې د تغیراتو نه وړاندې دغه سیاسي تغیراتو نه وړاندې د خوند حضور څنګه وو او لاغې نه راورسته دغه حضور د دوی څنګه شوی دام د نور ځوانانو په سر کم رنګ شوی کنه ځکه نن د پروګرام ته چې موږ خوند او شاعرانو پسې ګرځېدلو لیکوالو پسې ګرځېدلو یو هم پیدا نه کړه او بالاخره فنا جان مو په ډېره مشکلاتو سره پیدا کړه. تاسو وایئ په ننګرهار کې دغه وضعیت د خوند څنګه ده؟
که څه هم چې فکر کوم پر موږ او تاسو سربېره ټول هیوادوال د خویندو تړاو باندې له یو عام وضعیت نه خبراوی لري خبر دي مغه خویند چې هغوی په اصطلاح اومه واتم او نهم یا دولسم ښوونځي ته نشي تللی یا زده کړو ته نشي تللی یا پوهنتون ته مثلا لا اجازه نه ده ورکړل شوې یو څه محدودیتونه دي د هغې له امله نو تاسو څه فکر کوئ چې هغوی به یو بهیر ته یا یوې مشاعرې ته څنګه پرېښودل شي څنګه بلاړ شي؟ رسنۍ چې مخکې تر ډېره پورې زموږ پکې خویندې دي هغه رسنۍ چې شته دی فکر نه کوم چې اوس په کې زموږ د دغې برخې لیکوالان او شاعران خویندې هلته لاړ شي او لدی وړاندې خو ولوی مشاعره چې هغه بدل تکیده لغه تاسو خبرې ستې چې نارنج ګول لغه کې به ډېر زمنګ خوین دی وی او کې برخه خپل شیرونه به خو تیر کال یعنی مو سودان دی لغه ورځ جمهوریت ورسره چې کوم مشاعره تر سره شو هغه مغه کې بیا داسې سکونه درسول چې هغه یې خویندو په نمایندګۍ داسې وسو وای نو د خویندو په تړاو باندې د هغوی فعالیتونه کشتم دي ممکن تر کور او یا مثلا تر خپلوانو پورې محدود دي دغه څه رسنیز کول یې او مثلا دغه څه چې نور خلک واوري نور خلک ترې تاثیر واخلي او په اسلامي دي یو فرهنګي فعالیت په توګه باندې یا د یو بهیر په توګه باندې خلکو ته د نمونې یا د بیلګې په ډول باندې وښایو وړاندې کو نشته دی.
مننه نوري صاحب کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځو. فناجانې تاسو ته براشو تاسو ته د خپل شيري ټولګو پاړه وای چې تر اوسه مو څومره شيري ټولګې چاپ شوې دي چا مو ملاتړ کړی په مالی برخه کې چې دا شيري ټولګې مو چاپ کړی؟
مننه ما تر اوسه یو شيري ټولګه چاپ ده چې د توبا تر سیر لاندې نومیږي تقریبا درې کاله مخکې چاپ شوې او بل کتاب مې نه ده چاپ کړی او دا کتاب چې پلار مې مازی لګښت نه پلار خپل شخصي لګښت نه چاپ کړی ده.
او په دې اړه کړه ته وایي چې څنګه کله چې دا کتاب چاپ شو د ټولنې بیرته عکس العمل څنګه و ملګرو دوستانو یا دغه فرهنګیانو تشویق کړی نه کړی د دې خوانه کوم څه عکس العمل او خودل شو کنه؟
او بالکل ډیر زیات ځکه مخکې له دې چې زه کتاب چاپ کړم ما ډېر شعرونه نه وو خپاره کړي یعنې زه داسې یو مشهوره شاعره نه وم رسنۍ کې مې هم ډېر شعرونه نه وو خپاره شوي کوم اخبار پکې چاپ شوي وو نو کتاب مې چې کله چاپ شو کوم استادانو یا کوم رسنۍ ته مې چې هغه څه ډېرې خوښ کړو تېر کال د روژې میاشت کې او زری کڑکی جایتی سکیم مغا و پروگرام اونا استاد مندی بیا زمان کتاب تم زری کڑکی جایزہ ورکرن سدا زمان پارے نوی بیار گو وقتین اگا زمان غم رتا منو والا کسیم رسی زمان کتاب رستایب شو پتولو نکیار چاسی پل واسط بیر خواست گو
مدنه
منندوی ملکون دستانه
مندنه کور ودان بیرته براو ګرځو اغلی زواک تاسو ته برا شو تاسو مخکې اشاره وکړه چې په خوست کې ځوانان او لیکوالان ډیر د ته خوشحالي چې دغوی دغه شیری ټولګي چې دی یا کم ولسی د بیا چر ټولې دا چاپ شي که څه هم دیو هیواد هغه ټوله فرهنګي پانګه هم دا وي چې د دوی نه چاپ شوی آثار پاتې شي خو په ټوله کې که په دې باندې خبرې وکړو چې حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څه رول لري سربیره پر دې چې دغه مالی ملاتړ وکړي نور کوم برخو کې باید حکومتونه پام وکړي ځوانان وروزي
بله سیاسي ډیره یو مهمه پوښتنه مو وکړه فقط به فرهنګي برخه په دې کې نه راټوله فقط به شعر او شاعري په دې کې نه راټوله چې حکومتونه دي د ځوانانو او یا هم پټوله کې د رون آندو ملاتړ او حمایت وکړي ډېری ګڼې برخې نور هم دي خو لږ به په دې فرهنګي مسایلو باندې تم شو حکومتونه یا هم ځایي مسؤلین لکه مثلا زه اوس د ځایي مسؤلین خبره څه کوم چې د هر ولایت کسان باید هلته د ځایي ادارې لخوا ملاتړ غوندي شي د دوی د دا رقم ته پروګرامونو مخه باید ونه نیول شي لکه ځینې وخت داسې کنه کله چې ته مشاعره کوي مخکې نه مخکې تاسو نه اجنډا غواړي چې ښه چې مشاعره کوي اجنډا هم څه ده څه رقم ته شاعران تاسو راغواړئ په دې کې مشري ته چا په لاس کې ده دا مسایل شته کنه چې دا یو رقم ته بیا هغه نهیلی هم رامنځته کوي او په ټوله کې د شاعرانو او یا د فرهنګپالو کسانو هغه مایوسي زیاتوي چې بیا یو څه فاصله هم رامنځته کیږي او دې برخې سره یو څه وټن رامنځته کیږي هم باید مالی ملاتړ شته هم د دې ترڅنګ دوی باید لږ په دې حصہ کې تشویق کړل شي هغه مانوي تشویق دی او دوی مانوي تشویق ته ډیر اړتیا لري ځکه مثلا یو مشاعره د خوست کې مشاهده کیږي دا د چنار کله نه مشاعره دې ته نه یوازې د خوست خلک بل نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د کوزې پښتونخوا خلک هم راځي او دودیزه مشاعره ده کله نه مشاعره ده ډیر کسان پکې شته هدف را دی چې یعنی یو رقم ته دا مشاعره باید په ځنی لحاظ څو فردونو ته پرې نه ښودل شي دلته باید حمایوي برخه کې حکومتي لوری راشي د دې مصارف باید په غاړه واخلي ځکه دا یو دوه کسانو د کار د وسې د کار نه دی مثلا دې برخه کې د دوی هغه شتوالی دا معنا ورکی یا دا تعریفی چې ګواکې دوی په دې برخه کې څومره لیوالتیا ښته دا خپل نور شاعران دې سره هڅیږي چې موږ چې دومره پراخ ملاتړ لرو په هر حصہ کې موږ نور هم دغه کارونو ته لا مخه کوي شو او دغه کارونو کې موږ ته لا هم اسنی را منځته کړی شي په کول کې په کار داده چې هر برخه چې دوی پاکستان زلري باید اولیات ورکړل شي او باید په واخ سره ورته رسیدګي وکړی شي که مثلا لږ به غوري هم کیږي شاید ځینې ناهیلې رامنځته کی کله کوم داسې حکومتي لورې ځان شاته نیسي کدا شي چې دوی له دغه رقم ته پروګرامونو نه پوښا شي او دا به بیا ویلو ته شوی یو ځای به په فرهنګي برخه کې پټوله کې د بهیرونو په جریان کې او کیږي د دوی ملاتړ دی په داسې شکل هم وشي لکه مخکې دغه سی ادبیاتو برخه نه لګي خبرې وکړي یا د ولسی مال باندې د دې راټولیدنه کې که حکومتي لوري داسې کوشش وکړي چې یو څو کسان مشخص په دغه برخه کې تشویق کړي او دا راټول کړي دا هم په ځای کې چې ډیر ښه کار شوی هم به په ملي کې یو ډیر ښه پنځونه وشي یا ډیر ښه خوځښت برامنځته شوی شاید دا یو ډیر ښه پیغام د نورو ولایتونو او د نورو سیمو د پاره هم چې پاغي کې دا دا کارونه یو څه پناشت او پټا په ودرېدلې.
بیرته براو ګرځو خغلې ز وخت تاسو ته. نوري صاحب کته سره ته وای په ټوله کې تاسو شاعر یاست، د خپل غ اثرو پاره ته وای چې څومره شعري ټولګي مو چاپ شوې دي، د دې ترڅنګ دا پوښتنه هم راته ځواب کړی چې تاسو شعر لیکئ، شاعري کوئ، وسره پڅنګ کې حتمن کېدای شي لیکوالي هم وکړئ، څه ګټه مو په مالی لحاظ باندې له دغه مسلک نه یا دغه هنر نه چې تاسو لري ترلاسه کړی ده؟
بله، لومړی خو دغه ټولګو په تړاو باید ووایم، لومړی شعري ټولګه وزما چې هغه د زړه کتابو او دوهم بیا له اسمانه تر افغانه نعتونه ترانې وي، او درېمې بیا زری کړکې چې اوس چاپ شوې دي څه وخت وړاندې، دا د ښوونځیو دپاره بیخي ځانګړی ده چې تر ډېره زموږ د ښوونکي کتاب او قلم په تړاو په دې تړاو کې ډېرې ترانې دي. د وطن هم یو څه دي، البته له وطن سره د مینې په خاطر باندې کمې له شاعرۍ په ټوله کې یا له لیکوالۍ په ټوله کې ګټه فکر کوم زما په نظر باندې تر ټولو ښه ګټه، تر ټولو لویه ګټه به د انسان لپاره معنویات وي. معنویات هغه ګټه ده چې انسان ته هم شهرت ورکوي، انسان ته هم عزت ورکوي، انسان ته هم په ټولنه کې یو ډول محبوبیت پر خلکو باندې د ګرانښت قوه ورکوي. شاعري زما لپاره، شاعرۍ، لیکوالۍ او په اصطلاح دغه برخې زما لپاره همدا ګټه کړې ده چې زه یې له ډېرو ښو خلکو سره د کېناستو مجوبه کړی یم، او زه یې له داسې خلکو سره د په اصطلاح د اړیکې او د ارتباط او له هغوی سره د په اصطلاح د مسؤلیتونو د شریکولو وړاندې کولو په تړاو ملګری کړی، چې ممکن هغه ما په ډېرو پیسو په ډېرو شیانو باندې نه وای ترلاسه کړی. نو هغه د مادیاتو مسله خو زموږ په هېواد کې اسن چندان ډېر لسه برابره نه ده، خو دغه برخه کې که څوک وایي چې زه د لیکوالي وکړم او زه د شاعري وکړم او زه د یو څه هغه کما، نو ممکن چې ډېره صحیح نه وي. یو زمونږ استاد هغه د ځینو شاعرانو مسله ده، ممکن چې فرمایشي شاعري چې د یو چا دپاره یو شعر ولیکي او ډېر کم مادیات پرې ترلاسه شي، یا زمونږ ځینې هنرمندان دي چې هغوی مثلا چا ته یو هغه د پیسو په بدل کې وایي، خو هغه چا خبره داسې مادیات او داسې مادي همکاري نه ده چې هغه دې
یعنی. نوری صاحب، په ټوله کې تاسو د خبرو هدف دا ده که چېرته یو شاعر غواړي چې ښه شاعر وسي او د خلکو غږ وسي، نو هغه د دې ترڅنګ چې شاعري کوي باید په مالي لحاظ باندې که هغه غواړي چې خپل ځان او خپله کورنۍ مالي ملاتړ کړي، هغه باید حتما ورسره په څنګ کې بل کار هم ولري.
بله، ډیر کله زه خپل ملګرو ته وایم که تاسو شعر د دې لپاره وایئ چې په اصطلاح تاسو د پیسې پرې وګټئ، یا مثلا تاسو لیکوالي په دې خاطر کوئ چې تاسو د پیسې پرې وګټئ، نو دا یو ډول اشتباه ده. کسب او کار تر ډېره هغه څه دي چې ممکن زموږ د یو د انجینرۍ سبا وخت، البته په اوسنیو حالاتو کې د یو انجینرۍ پوهنځي له فارغ څخه هم ورته اړتیا لیدل کېږي چې هغه باید یو کسب زده کړي. نو شاعري او لیکوالي خو بیا په همدغې لحاظ باندې، بلې دا د مادیاتو لپاره لوستل او د مادیاتو تمه توقع لیکوالۍ او شاعرۍ کول فکر کوم زما په نظر باندې یو ډول اشتباه وي.
ډېره مننه نوري صاحب کورموادان. امینه جانې، تاسو ته براشو، تاسو هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ. نوري صاحب وویل چې د دینه د پیسو یا د چته په مالی لحاظ باندې یو څه د لیکوالۍ یا شاعرۍ نه ترلاسه کې باید دې تمه ونه لرو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبره چې نوري صاحب کوي دا سمه ده او که ورسره موافق یاست، غواړئ چې دغه لارې ته ادامه ورکړي، غواړئ چې آینده کې نور هم دغه خپل شاعري لا پراخه کړي؟
بالکل، زه د نوري صاحب خبرې تاییدوم، ځکه چې
هنر باید په دې مخه نه پالل شي چې هغه انسان مادي ګټې ترلاسه کړي، دا هغه معنوي ګټې تر هڅو غوره او بهتره دي چې انسان خپل هنر باید له زړه په مینه وپالي، له زړه وپالي. کوم دا هدفونه لري چې زه دغه څه چې لیکم باید زه د پیسې ترلاسه کړم یا د کوم مادي خو، او دا چې بیا خپل یو موقع برابرېږي یا د هنر سټایل کېږي تا ته یو ګټه ترې رسېږي، هغه به هغه ګټه. ځکه سږ کال د استاد جنید یو سیالي وه چې هغې کې به شاعرانو غوره شاعرانو ته نارینه او ښځینه وو ته نقدي جایزې ټاکلې وې، که دغسې یو هغه د هغو جایزو هغه معنوي هغه ډېر مهم دی، معنوي ارزښت یې ډېر لوړ دی. خو دغسې هغه کوي خو دا به غوره یې او که نه چې نه یم هنر دغه معنوي ګټې انسان د تر هر څه بهتره او غوره دي. او زم چې شاعري کوم دا زما یو خاص مینه ده، یو هغه د زما چې ژوند دي باید تر څو زما ژوند دي باید شاعري وي.
ډېره مننه تاسو بیرته راوګرځو، ستاسو د شعر یوه نمونه به هم له تاسو واورو. ښاغلی ځواک تاسې ته به راشو، زموږ دوه په وښنې سره دوه شاعرانو یادونه وکړه چې دوی شعر دې لپاره وایي چې د دوی خپله پکې آرامه دي او دا یو مانوي ګټه د دوی لپاره نه مالي. که چېرته په یوه ټولنه کې یوازې موږ په شاعري او لیکوالي په دې ورټوله کړو چې یو شاعر لیکوال دې د معنویاتو لپاره یوازې شعر او شاعري وکړي، سره له دې چې دا یو ستونزمن کار دی، یو فکري کار ده، وخت غواړي چې یو شاعر کینی، یو لیکوال کینی، لیکوالي وکړي یا شاعري وکړي، دا وخت غواړي. یا دا چې ته ولسی ادبیات راټول کړي یا شعري ټولګې د چاپکیه په ټوله کې د یوې ټولنې تاریخ ژوندی وساتي پر لحاظ باندې، که چیرته مالی ملاتړ د دوی ونه شي او دوی سره مرسته ونه شي او یوازې په معنویاتو باندې تکا وشي، څه فکر کوئ چې لیکوالي او شاعري باندې ولري؟
بله، ډیر ښه سوال مو وکړ سیال صاحب. دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې شاعر نه تنها شاعر به وښایي، بلکې که فکر مکړی په ټولنه کې داسې ډېری نوري طبقې هم لرو چې هغه نه پښتنه کوي چې مثلا هغه کار خو چې ته پکې ځان مصرفوي په دې کې لګیې، ځان ډېر سړکې او مادیات دومره نه، هغه دا خبره ډېره کوي چې زما د پاره مادیات دومره مهمه اولیت نه لري، زما د پاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې زه په ټولنه په مانوي لحاظ ځان ومنم، په ټولنه کې په مانوي لحاظ ژوند یم. که په مادیاتو څوک ژوندي د هغې هغه وایي عمر ډېر کم یو، خو که په معنویاتو وي د هغوی ویلي عمر بیا ډېر اوږد دی. همدغسې شاعري هم در واخله او نور هنرونه هم در واخله، خو د دې یوه فایده دا ده لکه مثلا شاعرانو ویلي دواړو میلمنو چې موږ شعر لیکو او هدف هم دا دی چې موږ باید په ټولنه کې خپل هغه ارزښت وساتو په هغه هنري لحاظ، په معنوي لحاظ. موږ د پیسو ډیر اغنی یو تګی نه یو، خو یو بل ګټه رسیږي. دا د شي مثلا کدی کتاب چاپي باغی کی دومره پیسې شاید راټولې نشي، دومره پیسې ورته جمع نشي، خو خیر شاید بیا هم کم نس کم دوی ته هغه دومره پاتې شي چې دوی گزاره پی وشي. که ټول کتابونه یې خرڅ نشول خو بیا هم توان کو ګورې. دا بل مهمه موضوع ده، هغه شاعران چې دوی غواړي ټولنې ته څه ورکړي، هغوی بیا د دې په قصه کې ډېر نه دي چې زه د دوه روپۍ وګټم، هغه وایي چې حداقل زما دا کړی کار، حداقل زما دا کمال او زما دا فعالیت او دغه څه چې زه یې تولیدوم دا باید ټولنې ته ورسیږي، که په هر لحاظ یې که ما د پاره یې ګټه کوله او که زما د پاره یې ګټه نه کوله. خو هغه د ګټې توپیر بیا وشو چې مثلا دوی پکې معنوي برخه را مخکې کړه. نو ما په دې باندې لکه مخکې خبرې وکړې چې هغه شاعران چې دوی کتاب نه دی چاپ کړی، ولې اوس هم په ټولنه کې ډیر ښه نوم لري او دوی داسې نه دي چې شاعران یې ستړي دي، داسې نه دوایي چې موږ نور شاعري نه کوو یا موږ نور لیکل نه کوو، هغه که نظم دی که نثر دی، دوی ستړي شوي نه دي، دوی لا هم لګیا دي. خدا شي دغه پیسې ورسره نشته، کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي، هم ژوند پیو کې هم باید دغه څه چې دوی لیکلې هغه په چاپ کې، دا چې څومره مقی ورته پیدا کیږي څومره مقی نه پیدا کیږي هغه بیل خبره ده. خو تمویل ډیر مهم دی او هر چا چې د دوی ملاتړ وکړي دوه کار به شوي، هم به د دوی نوم په کتابي بڼه او هم به د دوی آثار په کتابي بڼه راغلي وي او هم به دوی یو څه مثلا هغه نوم نورم په ټولنه کې پخ کړی، چې دا ډیره زیاته مهمه ده او هر چا که دا کار کوو دا به ډیر ښه اقدام وي.
ډېر مننه ځواک صاحب کور ودان تاسو بیرته راوګرځو وروستۍ خبرې به مو هم واورو خو نوري صاحب ته به ورشو نوري صاحب که تاسې راته ووایئ چې ستاسې په اند که چېرته معنوي لحاظ سربېره مالي ملاتړ د لیکوالانو شاعرانو یا ټول هغه کسان چې په دې برخې کې کار کوي ونه شي په افغانستان کې داسې یو هیواد کې چې ټول وګړي مالي ملاتړ ته اړتیا لري څه فکر کوئ چې دغه برخه به راتلونکی ولري؟
بلی ما پیل کې یادونه وکړه چې د فرهنګي کارونو د اصطلاح د کمزورتیا لامل یا مثلا د بهیرونو په اصطلاح په ټپه د درېدو یو لامل غربت دی، بیکاری ده. شاعر یوازې دا نه چې شعر لیکي، ورسره څنګ کې خوراک او څښاک او کورنۍ د کورنۍ نور غړي لري چې هغوی دپاره باید کار وکړي، پیسې پیدا کړي. که چېرته موږ شاعر یوازې شاعري ته پرېږدو یا بل کار نه لري، یا مثلا یوازې بهیر ته پرېږدو، یا مثلا یوازې لیکوالي ورباندې کوو، نو طبعا هغه د مادیاتو برخه به له موږ پاتې. ډېر شاعران زه اوس هم پېژنم چې دا زموږ د ننګرهار نه پېژنم چې ډېر ښه شعر لیکي، خو اما اوس په ګاونډیو هېوادونو کې هلته د خښ په مزدوري کوي، هلته مثلا نور داسې کارونه کوي چې هغه د یوه ښه لیکوال دپاره، د یوه ښه شاعر دپاره ممکن چې د ده د فکر سره ممکن جوړ نه وي، د ده د مزاج سره جوړ نه وي، د ده د طبیعت سره جوړ نه وي. او بیا له شاعر سره مرسته یوازې دام نه ده چې سړی دې نغدي پیسې راوخلي او شاعر ته دې ورکړي. لکه څنګه چې ځواک صاحب یادونه وکړه، د شاعر شعرونه راټولول، د شاعر لپاره دغه د شعرونو چاپ کول، هغه ته د کتاب د چاپ مصرف ورکول، دا ټول له شاعر سره کومک دی او مرسته ده. نو خلاصه دا چې کچیرته شاعر ونه نازول شي، کچیرته شاعر تشویق نشي، کچیرته شاعر ونه هڅیږي دغه قدردانې ونه شي، طبعا موږ به بې کتابه کیږو، طبعا موږ به بې مشاعري کیږو، طبعا موږ به بې بهیر او فرهنګي فعالیتونه به زموږ خامخا د چا خبره بېرته په شاتګ وي.
ډېر مننه نوري صاحب کور مودان، موږ به بیرته ستاسې وروستۍ خبرې هم راواخلو. اوس به امینه جانې ته ورشو. امینه جانې، که تاسې راته د خپل شعر یوه نمونه په دې وروستیو شېبو کې وړاندې کړئ چې ستاسې دا شعر واورو.
ډېره مننه فریده جانې. یو نظم دی، زه به دا تاسو ته وړاندې کړم، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځي. د خزان کړکۍ یا زړګیا یا زړګیا، ته پوهېږي موده کېږي موده کېږي، نړېدلې مې د هیلو دنګ برجونه، خاورې خاورې مې دي ګل ګل امیدونه، مستانه احساس مې شنه لخړه شوی، هدیره یم هدیره یمه دننه، ښایستونه ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي رانجل سترګوړي، ګلابي شونډو مې تور پترې نیولې، شوم د مني شیرینګړه پاڼه، د لمنې سپین پاولې مې زنګ وهلي، تر وو اوښکو مې تتر راشړولی، مړوندو کې مې پنګړي دي ګونګې شوي، د نغمو مهینې غاړې چارې بلې، سندر بولې مرغکۍ دې بورې شوي، ماشومانې ترانې وروژلې. توبه خدایا مسلمانو، څه کافرې کانې کړي، دروازې د ښوونځیو دي تړلې، د جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلې، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، یا د جهل یا د جبر په وهمو کې شم ورکه کاغدي وي کچړي وي کدو زخ وي کلمبي وي تر رڼا ځان رسومه زما عشق مقدسه زه تر تا ځان رسومه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه ته باور را باندې وکړه او تاوده لاسونه را کړه یو ورځ به مې نری ګوتې تنه درته ډالۍ کړي یو ورځ به مې نری ګوتې رڼا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي دا لمنه د مریم به مې عیسا درته ډالۍ کړي
تاسو نه ودانه کور ودان ژوندۍ اوسې. ښاغلی ځواک په لنډ کې خپلې وروستۍ خبرې مو راته وایي چې خبرې ټولو هغه لیکوالانو شاعرانو ته چې هغوی په افغانستان کې همدا اوس معلم کار کوي څه دي ډېرې لنډې.
بله زه لنډ وایم شاعري دي وپلل شي لیکوالي دي دوام وکړي او دا د نو درېږي په ځینو مسایلو پسې دیدان نه تړی کیږي. خیر که اقتصادي مسایل شته یا غربت یا فقر دا زیاتیږي خدای دې دومره تاثیرمن نه غورځي چې د دوی په لیکوالۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي د دوی په شاعرۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي. یعنی په دې معنی چې دوی بیا شعر پرېږدي او دا امکان نه لري. یعنی دا به ډیره استثنایی خبره ای چې دوی شاعری دې په سیټ پټه په ودرېږي. خبره دا ده چې دا مسائل کپو دوی باندې بیا ډیر غیزمنتوب غورځي نو شاید دوی بیا لک خفه غوندي کې او دوی دې برخه ته یو څه بیا داسې شا غوندي کې خدا کار دې نه کې یو پټولنه کې د فرنګي بهیرونو هم زیات شي او حکومتي ملاتړ او حکومتي هغه اغدیم دوی سری همکاری دیم دوی سری په ټوله کې د ملګرو ترمنځ نزدېکټ او مشایری ډیری دا بزما خبري چې موږ خغه فرنګي بهیرونو مخته یوسو او دا برخه موږ بیا ورکی دوه تنین ورکړی په ټوله کې موږ نه بیا چې پټه پونه درې.
مننه مننه نوري صاحب تاسو نه به هم تاسو رستې خبري وورو. نوري صاحب وره نوری صاحب ستاسو رستۍ خبرې به ولرو مهرباني.
ها زما غږ خو صحیح شو؟
او مهرباني وکړئ په لنډو کې.
شاعران نازک خلک دي. ما وړاندې ویل چې د ناز او د محبت خلک دي دوی باید ونازول شي وخت ورکړ شي او آزاد دي خودل شي په ډلو ټپلو پورې ونه کړل شي او دوی لا تشویق شي لا وهڅيږي تر څو زموږ اساسي فرهنګي او په ټوله کې ابدي برخه لا غني شي او په دغه برخه کې لا خه تر ټولو مسلکي کار وشي.
ډېره مننه کور مودان له تاسو ټولو قدرمنو هروي امینه فنا همدرنګ شاعر غوث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله ز وخت څخه چې مصر مخبرونه کې ګډون وکړو. تاسو اوریدونکو لیدونکو ته هم نړۍ مننه چې مصر مو ملتیا وکړه تر بل خبرونه خې چاره
د ګل خېست ځوان جان مرتا ته ترسي د ګل خېست ځوان جان تات چه ترسی پرلی کڑیر پتاوریگی مات چه ترسی پرلی کڑیر پتاوریگی مات چه ترسی دگل خیستا زوانی جانا تات چه ترسی کیسا سبا تچیر ترسی کڈی رحم را کا کیسا سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وری ما تچیر ترسی اندر گل خیستا زوانی جانا تا تچیر